نوے لار
دا نوې لار خبرونه درنو مینوالو سلام. ولس مشر غنی او د مصالحي عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله واشنگتن ته روان دي او ټاکل شوی په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي چارواکو سره وګوري. دا دغه سفر مخه د امریکا او افغانستان ترمنځ د نوو همکاریو باس یاد شوی دی، خو ویل کیږي چې امریکایان به پر حکومت فشار راوړي چې د سولې په برخه کې انعطاف وښیي او دغه راز سولې ته لاره هواره کړي. دا سفر په داسې مهال دی چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی، د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جګړه ده، طالبان هر ورځ ولسوالۍ لاندې کوي او حکومت هڅه کوي چې د دغو ولسوالۍ لاندې کول توجیه کړي او دا تکتیکي په شاتګ وګڼي. ځینې کسان وایي چې د سولې پروسه یو مخ څنګ ته شوې، ښایي له امریکا سره د افغانستان د حکومت یو باس همدا وي چې څه ډول دا پروسه راژوندۍ کیدلی شي، او یا ښایي د امریکانو د فشار یو ټکی دا وي چې حکومت تړ کړي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې انعطاف وښیي او بالاخره دغه خبرې بیرته پیل کړي. موږ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په پیل کې راسره د سیاسي چارو شنونکی او لیکوال ښاغلی ځاځی دی. ځاځی صاحب سلامونه، ستړي مشئ. که پیل له دې وکړو چې تاسو د دغه سفر مخه چې ښاغلی ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله واشنگتن ته ورځي، د دې سفر مخه تاسو څه ګڼئ؟
سلام علیکم عزیز صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو درنو اوریدونکو درنو کارکوونکو ته. بالکل، د ولسمشر غني او ترڅنګ د ډاکټر عبدالله سفر په داسې یو مهال او حساس شرایطو کې کېږي چې لکه څنګه چې تاسو وویل په افغانستان کې جګړو تر بل هر وخت شدت موندلی او ډېرې شوې دي. د ناټو په تېره غونډه کې هم همدا یادونه وشوه چې ناټو نور د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. امریکایان هم په وتو دي، تقریباً 50 سلنه د پوځونه وتل د دوی بشپړ شوي دي، او داسې ویل کېږي تر مخ تر ټاکه د نېټې وړاندې هم دوی خپل سرتېري شاید بشپړ وباسي. نو د دې په داسې شرایطو کې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ولسمشر غني سفر به ډېر مهم او اړین وي، په ځانګړې توګه د امریکایانو د افغانستان لپاره ډېر مهم پیغام په دې کې ولري. هغه دا چې یو زما په نظر باندې هغه اجماع چې هم ډاکټر صاحب طالبات په لټه کې و چې یو سیاسي داخلي اجماع رامنځته کړي، هغه نظر رامنځته شوی د سولې په برخه کې د افغانستان یا د جمهوریت تر چتر لاندې کوم پلاوه یا کوم اړیا چې رامنځته شوې ده، د هغې نه یوالیتوب ده چې په هغې کې دوی تر اوسه پورې نه یې توانېدلي یو اجماع ته ورسېږي، نه ولسمشر غني او نه هم د سولې په نوم جوړه شوې عالي شورا، او نه ډاکټر صاحب طالبات تر اوسه پورې په دې توانېدلی ده چې د مختلفو سیاسي اقشارو او د دولت تر منځ یو تفاهم رامنځته کړي. یو پیغام دا ده، او بل پیغام به دا وي چې په راتلونکو کې د افغانستان سره د امریکایانو او په ځانګړې توګه د ناټو اړیکې او همکاری او مرستې به کومه بڼه باندې وي. نو زما په اند باندې په نظامي برخه کې دوی مرستې به ډېری پر مالي امکانات ورټولوي، ډېری به دوی هغه مالي مرستې ورسره کوي، مالي دیناران به واوسي. بیا ما په نظامي برخه کښې دوی دغه جګړه تقریبا بینالافغاني کړې ده، او د افغان ځواکونو په مټ به مخکې ځي. او بل پیغام به ولسمشر غني یا ډاکټر صاحب عبدالله ته به دا فرصت په لاس کښې ورکړي تر څو هغه غوښتنې او هغه ملاحظات چې دوی د سولې په پروسه باندې لري او د سولې د پروسې څخه لري، او همدارنګه دوی به یو فرصت هم ترلاسه کړي تر څو امریکایان دې ته وهڅوي چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو په جګړه کښې تمس راولي، اوربند ته غاړه کېږدي. او په عین حال کښې به د امریکایانو فشار هم په ډاکټر صاحب غني او عبدالله باندې واوسېږي تر څو هغه توافقنامه کښې چې دوی د طالبانو سره کومې ژمنې کړي امریکایانو، د هغې په عملي کېدو کې چې یو له هغوی څخه د بندیانو خوشي کونه ده، په هغې باندې د افغان حکومت باندې فشار راوړي. د فشار د دې سفر کښې په هغې باندې فشار باندې تاکید وکړي تر څو وکولی شي طالبانو سره د دوی کومه هوکړه کښې چې ژمنې شوي د هغې عملي کېدو ته لار برابره کړي.
بله، او دغه سفر ته یوازې ښاغلي ولسمشر هڅه کوله، دوی غوښتنه کوله چې باید امریکا ته ورشي او له ولسمشر بایدن سره وګوري، خو په دې سفر کې ډاکټر عبدالله هم ورسره یو ځای شوی دی او د امریکانو یو ځای کړی دی، ولی
تمامه یادونه وکړه چې یو اجماع نشته د سولې د عالي شورا او د ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ هم همفکري نشته د سولې په اړوند باندې. نو په دې اساس باندې امریکایان مجبوریږي چې ډاکټر صاحب عبدالله هم چې د یو هم په ټاکنو کې دوی سره یو شریک و، همدارنګه په اوس کې حکومت کې 50% ونډوال ده. په دې اساس باندې طالب امریکایان هم دې ته توجه ورکړې وي تر څو دواړه وغواړي او هلته د دوی دواړو نظریات او د دوی دواړو سره کښېني، د دواړو سره وګوري. نو دا زما په اند باندې د دوی هغه نه همغږي او نه همکاري او د سولې په اړوند د دوی هغه په اصطلاح باندې نه هم فکریتوب راپوګوته کوي تر څو امریکایان په دې باندې په ځانونه پوه کړي او په دې باندې حداقل دوی وتوانېږي چې د بایډن سره یا بایډن ورسره په دې باندې خبرې وکړي چې د ډاکټر صاحب عبدالله نظریات څه دي، د ډاکټر صاحب غني نظریات څه دي، ډاکټر صاحب عبدالله څه غواړي، غني څه غواړي. نو په دې اساس باندې تر ټولو د صاف نقطه چې د هغه خبره په داخل د دولت کې ده چې نه عالي شورا او نه هم ولسمشرۍ ماڼۍ تر اوسه پورې په دې توانېدي دي چې حداقل دوی په خپل منځ کې سره تفاهم وکړي، دوی یو داسې برنامه جوړه کړي چې په داخل کې دوی هغه خپلو سیاسي مخالفینو ته او په نړیواله کچه باندې دوی خپل هغه ملګري انډیوالان چې دوی په نړیواله کچه شي هغې څخه یو ناټو امریکایان دي هغوی ته قناعت ورکړل شي. نو یو تر ټولو ضعیفه نقطه همدغه ده او امریکایان دې ته مجبوریږي، یا د ډاکټر صاحب عبدالله غوښتنه هم شاید دا اوسېږي چې زه هم په دې سفر کې له ولسمشر غني سره ملګری اوسېږم، ځکه په حکومت کې هم 50% ونډوال یم او د روسیې اړوندې چارې هم دی په ځان پورې اړوند بولي، په دې شورا پورې اړوند بولي چې د سولې اړوند چارې باید د دې شورا څخه مستقیما رهبري شي.
بله، ځینې کسان وایي چې په دغه سفر کې به د افغانستان د چارواکو هڅه دا وي چې په دوه دریو برخو کې مشخص د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. یو لکه چې تاسو اشاره وکړه، مالی ملاتړ هم د نظامي ځواکونو لپاره د مالی ملاتړ دوام، هم په ملکی برخه کې د امریکا د مالی ملاتړ دوام، دویم د امنیتي ځواکونو تجهیزاتي ملاتړ، او ها ان تر دې چې د افغانستان حکومت وایي وختنه وکړي چې د امریکا هوایی ملاتړ باید وي، ځکه که دا هوایي ملاتړ نه وي ښایي لوی ښارونه سقوط شي، یا ښایي هم افغان هوایي ځواک په هغه کچه تجهیز شي چې د امریکا ځای ونیسي او هغسې بریدونه وکړي. بله خبره پکې دام کیږي چې حکومت به غوښتنه وکړي چې د اوسني حکومت هغه سیاسي ملاتړ دوام پیدا کړي، امریکایان په جدي ډول د اوسني حکومت سیاسي ملاتړ وکړي او له طالبانو سره یې په یوه کچه یا په یوه انډول راوستل دغه پالیسي ودروي. تر دې ورهاخوا نور مسایل هم فکر کوي چې شته چې ډېر مهم دي چې ښایي په دې سفر کې یاد شي.
زما په نظر باندې د یادو مسایلو تر څنګ په اوس کې د سولې په پروسه کې د امریکایانو نه دلچسپي چې اوس حداقل هغه د سولې په طرف کې د حکومت په طرفدارۍ باندې دوی هېڅ نه وایي، او د خلیزات سفرونه مستد شوي دي، هېڅ یو سفر یې درلود هغه هم کومه نتیجه ور نه کړه. نو د دوی غوښتنه به د سولې په باره کې یا د طالبانو باندې فشار راوړلو یو غوښتنه دا وي چې طالبانو فشار راوړي تر څو جګړه بنده کړي، اوربند ته غاړه کېږدي. د استانبول د غونډو سبوتاش او د هغې کې د طالبانو له لورې د نه ګډون اعلامیه، او په همدې رنګ د جګړې اوسنۍ خونړۍ بهیر چې روان ده، په دې کې ډېری ولسوالۍ او ډېری مناطق تقریبا نیمایي جغرافیه حکومت له لاسه ورکړې ده. نو په دې اساس باندې په حکومت باندې هم سیاسي فشار موجود ده او هم نظامي فشار د طالبانو له لورې وارد شوی ده. د دې غوښتنه به هم نظامي مرستې وي، هم مالي ملاتړ وي، هم سیاسي ملاتړ، او همدارنګه به د سولې په پروسه کې د دوی تر ټولو ستره غوښتنه دا وي چې په طالبانو باندې فشار راوړل شي. په پاکستان باندې د فشار غوښتنه شاید وشي چې په طالبانو باندې یو فشار یو اله ده تر څو وکړی شي طالبان اوربند ته واداره کړي، او طالبان حداقل د جګړې کمښت ته واداره کړي تر څو دوی وکولی شي هغه سیمه چې اوس د دوی په ولکه کې دي د هغوی څخه ساتنه وکړی شي، او هغوی هغه مناطق او منطقې چې د حکومت په لاس کې دي هغوی حداقل وساتله شي.
بله، اوس که پیل د امنیتي ځواکونو له دغه درې ډوله ملاتړ نه وکړو، مالي ملاتړ، تجهیزاتي ملاتړ، او د هوایي ځواک په برخه کې ملاتړ، فکر کوي امریکا دا غوښتنې مني؟
زما په نظر باندې امریکایانو د طالبانو سره په کومه هوکړه کې لاسلیک کړی ده، د هغې په اساس باندې دوی نه باید د افغان ځواکونو نظامي ملاتړ وکړي یا مالي ملاتړ وکړي. خو امریکایانو اوس هم په پټه د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته، لکه څنګه چې ناټو ویلې، لکه څنګه چې امریکایانو ویلي چې موږ ملاتړ کوو، ټټر وهلی ده او دوی ملاتړ به کوي. زه په دې باور باندې یم چې دوی به هم نظامي مالی ملاتړ ورته برابروي، هم سیاسي سپورټ. خو په تجهیزاتي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې هومره چې حکومت غوښتنه لري او هومره چې دوی په دې شلو کالو کې موږ ته معلومیږي دومره دې ملاتړ وکړي چې لکه د حکومت غوښتنه چې ده. خو په مالي او روزنیزه برخه کې د ناټو ملاتړ شاید روان اوسېږي. له بل طرفه امریکایان په دې لټه کې هم دي چې لکه قطر چې ویلي چې موږ د افغان ځواکونو روزنه کوو او موږ ورته اماده یو، په سیمه کې ځینې داسې هېوادونه شاید دوی ورته پیدا کړي چې د افغان ځواکونو روزنیز مسؤلیت په غاړه واخلي او همدارنګه هلته وروزل شي، هلته تکتیک ورزده کړل شي. دا بل اړخه که تاسو په دې څو ورځو کې تېرو ورځو کې اورېدلي وي، افغان حکومت په دې لټه کې ده چې له روسیې سره دوی د تړون غوښتنه وکړه، همدارنګه د قزاقستان سره چې دوی تېره ورځ د امنیت شورا مشاور ته ده او دوی ورسره امنیتي تړون لاسلیک وکړ. په دې اساس باندې په سیمه کې هم افغان حکومت شاید په دې لټه کې اوسېږي چې که امریکایان دوی سره مرسته نه کوي په تجهیزاتي لحاظ باندې یا په اکمالاتي لحاظ باندې چې دوی هوایي او زمینی ملاتړ وکړي، نو دوی په دې لټه کې دي چې یو بدیل ځان ته پیدا کړي او په دې اساس باندې دوی د افغان ځواکونو هغه کمیانې او خامیانې چې دي هغوی راډکي.
بله، او دغه غوښتنه چې حکومت به وکړي چې ګواکې طالبانو حکومت ته د پیوسترګه نه کتل کېږي، امریکا د اوسني حکومت سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي، دا څومره د منلو وړ ده د امریکانو لپاره؟
زه فکر کوم په هوکړه کې دوی امریکایانو یو په اصطلاح باندې هغه رضارت چې کړی ده، همدا نقصه ده چې په راتلونکي کې دوی د افغانستان په جنګ کړلی، د افغانستان د اور په لمبو کې پرېښی، هغه همدا نقصه ده. له یوې خوا دوی طالبان د اسلامي امارت په نوم باندې په اصطلاح باندې په رسمیت پېژندلي، له بل طرفه تاسو شاهدان وایي چې د ناټو او جمع د امریکا دفاع وزیر راغلل او دلته یې د افغانستان سره تر 2023 کاله پورې خپلې امنیتي مرستې دوام ژمنه تازه کړه. په دې اساس باندې دوی جګړې ته افغانستان غوښتل وهلی ده. له یوې خوا طالبان ځانونه فاتحین بولي او طالبان وایي چې موږ په جګړه باندې هم امریکایانو ته ماتې ورکړې او هم کولی شو افغانستان حکومت ته ماتې ورکړو، او له بل اړخه دوی تر 2023 کاله پورې د افغان حکومت سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري چې هغې په اساس باندې دوی باید د افغان حکومت سره په نظامي برخه کې مرستې وکړي د کال 4.5 تر 5 میلیارد ډالرو پورې. نو په دې اساس باندې له شک پرته چې افغان حکومت په دې برخه کې حق هم لري چې دوی وغواړي چې له یوې خوا موږ سره تړون لري، هغه تړون ته باید ژمن پاتې شي امریکایان. خو په دې زما په اند باندې امریکایان خپلې ګټې ګوري، خپل هغه مفادات ګوري چې په کوم اړخ یې تامینېږي. خو تر ډېره بریده باندې د امریکایانو نیت د افغانستان د معضلې د حل نه ده، د امریکایانو نیت د افغانستان د جګړې او غمیزې د اوږدېدو ده. دوی نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي، جګړه پای ته ورسېږي. د دې علایم همدا دي چې دوی له یوې خوا طالبانو ته سیاسي موقف په نړیوال سټیج باندې ورکول، بل اړخه دوی حکومت ته ګونګ د ملاتړ لاس ورکړی ده. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې امریکایان په افغانستان کې د جګړې د خاتمې لپاره کوم نیت نه لري، او امریکا به په افغانستان کې د جګړې د خاتمې لپاره کار هم ونه کړی شي.
ولې د تداوم لپاره څه کوي؟
د تداوم لپاره همدا د جګړې همدا اوس روانې جګړې باندې دوی چوپتیا، دا د تداوم په معنا ده چې دوی اوس خاموشه دي. حال همدا چې دوی د جګړې اصلي پیلوونکي د شل کاله وړاندې دوی جګړه پیل کړې، او اوس دوی د درېنګړي موقف غوره کړی، دوی د ناظرینو موقف غوره کړی ده. دوی کله په افغان حکومت باندې غږ کوي چې باید د بریدونو پړپ طالبانو ونه چول شي، دا د داعش کار ده. کله په طالبانو باندې غږ کوي چې اوربند غاړه کېږدئ، دوی هغه څه چې مسؤلیت ور په غاړه ده هغه د افغان غمیزې د پای دپاره نه دي ترسره کړي. هغه مکلفیت چې دوی ته په دې برخه کې ور په غاړه ده هغوی نه ترسره کوي. دوی په دې برخه کې په اخلاص او صداقت باندې هېڅ ګام نه ده پورته کړی، هغه په خپلو ګټو او مفاداتو په اساس باندې چې دوی باندې د جګړې په ور کې کېل کړی دی او دوی څه په دې باور باندې یم چې دوی د جګړې په دوام کې هغه خپل استخباراتي حضور ته دلته بقا غواړي چې دلته دوی د جګړې په دوام کې استخباراتي حضور ولري او افغانستان که په داخلي جګړو کې وي که په همدې ډول جګړو کې باید دوام پیدا کړي تر څو دوی خپل استخباراتي حضور دلته تضمین کړی شي.
بله، او یو بل مهمه مسله چې په دې سره دا باس راټول هم کړو هغه دا ده چې دغه ټول مسایل سره سړی راټول کړي، آیا ویلی شو چې د سولې پروسې سر خوړلی کومه نتیجه به ورنه کړي؟ نوره
زه فکر کوم په اوس کې همداسې منطق استدلال سم په دې ده چې بین الافغاني مذاکرات له ګونګ حالت سره مخ دي. تاسو خپله فکر وکړئ وحیدي صاحب، کله چې دوه متخاصمې ډلې سره کېنول شوې هغې په منځ کې هېڅ درېمګړی نه داخلي او نه بهرنی، هېڅ د داخلي او بیروني بې طرفه فشار په هغې باندې موجود نه اوسېږي، آیا امکان لري چې هغوی سره هوکړې ته ورسېږي؟ آیا هغه ډلې چې شل کاله یا دېرش کاله دوی سره په جنګ کې تېر کړي دي او په مونږ تمه یې دې ته ولرو چې دوی سره ناست یو دوی د یو هوکړې ته سره ورسېږي امکان لري؟ نه، هېڅکله نه شي کېدی او هېڅکله دا امکان نه لري چې طالبان او حکومت یې په خپلو کې سره هوکړې ته ورسېږي. له یو طرفه د قدرت د بقا لپاره او بل طرف ته ځانونه د جګړې ګټونکي ګڼي او دوی وایي چې مونږ په جګړه باندې قدرت ترلاسه کولی شو او قدرت ته واک اخیستی شو، نو په دې اساس باندې د سولې د پروسې سبوتاژ شوی ده، سولې پروسه قصدن سبوتاژ ته غورځول شوې ده، د سیمې د هېوادونو دپاره دوی پرېښودل شوې ده. امریکایان غواړي چې اوس افغانستان معضله مطلق پاکستان ته ورکړي او پاکستان افغانستان سره په دولتونو په سطحه باندې په دې هکله باندې تفاهم ته ورسوي، حال دا چې هغوی د تفاهم پر ځای باندې تقابل ته تللي دي او ترکیه او دې ته نور ورته هېوادونه هغوی هم ګرچې په افغانستان کې دومره دخیل نه دي او دومره نفوس چې تمه ته کېدای شي نه یې لري. امریکایان په دې اساس باندې
ډېر زیاته مننه ښاغلی هیواد ځاځی، اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو، له ښاغلي هدایت الله پکتین سره بحث ته دوام ورکوو. کور ودان ځاځی صاحب،
اگر سل آمد بازار هیچ کار نمیکنیم، همی کار غریبی به شروع شوه، همی تفلکاک آینده این مملکت است، برن درس بخوانن تحصیل کنن که به درد همی جامعه بخوره، به درد همی مملکت بخوره.
اگر سل بیارم ما فوتبال شده اعلام کنم درس میخوانم.
اگر سل آمد ما کار نمیکنیم، درس میخوانم.
اگر سل آمد خوشبختی خوشحالی خداوند تعالی در این مملکت یک سل بیاره.
اگر سل آمد یعنی مکتب میرم درس میخوانم و به وطن خود خدمت میکنم.
درس میخوانیم، زندگی آرام داشته باشیم.
خب با تعلیم و تربیت اطفال ما، آینده افغانستان کلش وابسته به صلح.
صلح راش آرام جوان بکو، آرام بگیر و خلوطن کی جنگ بنی، قصه بنی، خود کار زندگی بکو.
فعلا شغل ما که از موشیگری است، صلح گه ما این کار اعلام میتیم، درس خود شروع میکنیم، تعلیم خود شروع میکنیم.
اگر صلح همان مکتب میرم، درس میخوان بدر رو خیلی مکتب میبرم، اگر اینجا خوب میشه.
که چه رسول راشی نمو بابا کولیشو چه بارام از را پداد از را پانتون تلال شو خپل درسونو ته ادامه ورکړو او په څنګ کې ورته پراډه در کاروبار وکړو.
او اگر سول بیا د افغانستان آرامی بیا د کله ای کباب مفمتو ان شاء الله به واقع لای
ما اگر سول بیا د جامعه سه ما بسیار خوش میشیم سه
ټول یا له افغانستان کې موږ خپل کار ته نور ادامه ورکوو او خپل هیواد په خپل مټ باندې ساتو.
هرانی مګړی د هیواد سیمې او نړۍ تازه خبرونه، مرکی او راپورونه، پر ادبی، سیاسی او اقتصادی مسایلو سربیره معلوماتي خبرونه یوازې له سپوږمۍ رادیو اوریدلی شئ.
بیا هم ښه راغلاست سره سره د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد هدایت الله پکتین دی. پکتین صاحب سلامونه، ستړي مشئ. که پایله دې وکړو چې ډاکټر عبدالله اشرف غنی واشنگټن ته روان دي، د څه لپاره؟
سلامونه نیکی هیلې وحیدی صاحب تاسو ته، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. منګ تاسو کو ګورو کله چې د امریکا کې نوې ادارې په کار باندې پیل وکړو ولسمشر غنی بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې امریکا ته سفر وکړي او امریکایي لوړ پوړو چارواکو خصوصا بایدن سره وګوري خو امریکا تر اوسه پورې وخت نه ورکړی. نو له میاشتو وروسته بایدن د دې لپاره یوازې ولسمشر غنی ته هغه وخت ورنه کړ بلکې ډاکټر عبدالله هم وغوښته. نو دلته په افغانستان کې د امریکا حضور پای ته رسیدونکی دی او امریکا داسې ښکاري چې امریکا اوس له افغانستان کې خپل نظامي حضور پای ته رسوي. همدارنګه افغان حکومت سره چې کوم ستراتیژیک تړون لري نو افغان حکومت به هل هڅې کوي چې تر څو هغه ستراتیژیک تړون ته غواړي چې بېرته د امریکا مرستې را جلب کړي. په دې وروستیو کې ګورو چې هره ورځ لسګونه ولسوالۍ سقوط کوي او نظامي برخه کې افغان حکومت ډېر ماتې سره مخ ده. نو دوی غواړي چې بېرته د امریکا هوایي ځواک یا دفاعي او نظامي ځواکونو ته ملاتړ ورځنې ترلاسه
او امنیتی ځواکونو ته په کومه برخه کې ملاتړ ترلاسه کوي.
زه فکر نه کوم چې امریکا بیا لکه تیر مخکې په تیرو وختونو کې چې له افغانستان سره کوم کومکونه ترسره کول ځکه دوی طالبانو سره هوکړه کړې ده او دوی د لوړ پوړو چارواکو له لورې بار بار دغه ویل شوي دي چې مونږ په افغانستان کې جګړې پای ته رسېدلې ده او افغانستان خاوره نوره زموږ لپاره امن ده. دوی پوړو چارواکو دغه ادعا کوي او بل کومه هغه بلنلیک چې دوی ته ټینګار نه دی شوی. نو زه فکر نه کوم چې لکه په تېر وخت کې چې دوی سره هوایي مرستې کولې نظامي مرستې ورسره کولې یا په نظامي برخه کې پراخې مرستې له افغانستان سره کولې نورو برخو په نسبت زه فکر نه کوم چې بیا هغه ډول مرستو ته دوام ورکړي افغان حکومت سره وکړي. او بل د افغان دغه شته حکومت څخه دوی راضي نه دي. امریکا هم په افغانستان کې داسې یو حکومت په لټه کې دی چې اکثریت ولس د منلو وړ وي. نو اوسنی حکومت اکثریت ته د منلو وړ نه دی او بل په وروستیو کې چې امنیتي ځواکونو کومه روحیه بایللې ده نو په دې اساس امریکا هم به فکر نه کوم چې دغه بایللې جګړې یا د دغې بایللې جګړې هغه مخ ته وړونکي چې دوی څخه ملاتړ وکړي.
بله خو که خبره دا وي چې حکومت ورته وایي چې لږ تر لږه په هغه حد کې موږ سره مرسته وکړئ چې د سقوط مخه ونیول شي د لویو ښارونو لویو ولایتونو فکر کوي امریکا به دا مرسته وکړي؟
افغانستان کې د افغانستان ذمہوارانه ده او دا د دوی چارواکو په زغر دا خبره کړې ده چې افغانستان کې موږ د تل لپاره د ذمہواري نه لرو. بل امریکا ته دا هغه نه لري چې تنا ولایتونه د امن کې اوسېږي. امریکا بلکې غواړي چې د ټول ولس هغه ملاتړ داسې ښکاره کړي چې امریکا سره امریکا د ټول افغانانو د مسار یا د ټولو افغانانو لپاره دوی هلې ځلې کوي او د هغه حکومت ملاتړ کوي چې ټول افغانان پکې منلو وړ وي. نو زه فکر نه کوم چې د ولایتونو د سقوط د مخنیوي لپاره دوی سره دغسې خاصې مرستې وکړي یا په ځانګړې توګه بېرته د امریکا د خپلې اوږدې جګړې ته دلته ادامه وکړي ځکه امریکا کتی وروستیو کلونو کې 2014 کال څخه وګورو انساني زیان یې دومره نه پرې کوه عسکر یې دومره نه وژل کېدل خو امریکا چې وا هغه په اقتصادي اړخ د افغانستان په جنگ کې داخله وه. نو اوس که بیا ادامه ورکوي نو یوازې د سرتیرو وتل په افغانستان څخه د امریکا هغه لوی بوج نشي راکمولی. دوی مجبور دي چې بیا ملیاردونه ډالر افغانستان ته ورکړي تر څو دغه جګړه پې وګټي.
خو یو شی چې لوړان دی معلوم دی هغه دی چې امریکان لا هم له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په ناټو کې تاسو به پرېکړه کتلې وي وشوه د تجهیز د تمویل او د روزنې او حتی دا چې امریکا د 2022 کال لپاره په خپل نظامی بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیونه ډالر زیاتوالی هم راوستلی دی. فکر نه کوي چې دا ښایي چې دوی لا هم د امنیتي ځواکونو شاته ولاړ دي او نه پرېږدي چې دغه ځواکونه وپاشل شي یا نه پرېږدي چې دغه ځواکونه د طالبانو پر وړاندې له پښو وغورځېږي؟
نو یو که څه هم ناټو کې دوی کومه اعلامیه خپره کړه د امریکا بودیجه کې دوی کومه اعلامیه کې ویل نو له هغې څخه وروسته موږ تاسو ګورو چې دغه دا تقریبا له اتیاو څخه زیاتې ولسوالۍ د طالبانو لاسته وو. افغان ځواکونه یا په هر ولایتونو کې هر ولسوالۍ چې سقوط کوي نو دوی رسېږي. که چېرې امریکا ناټو ځواکونه د دوی سره رښتینی ملاتړ درلودی نو حتما به اوس دغه حالت په امنیتي ځواکونو باندې نه راتلل لکه نن چې کوم حاکم ده. او بله امریکا یا بهرني ځواکونه هم له هغو څخه ملاتړ کوي چې دغلته ادامه ولري. اوس تاسو ګورئ چې د امنیتي ځواکونو سره په مکمله توګه روحیه اخیستل شوې ده. د جنګ روحیه نه ده ورپاتې. سلګونه ځواکونه تجهیزاتو سره په ځینو ځایونو کې چې پرته له دې چې مقاومت وکړي هغه وسایل ختم شي ځي طالبان تسلیمېږي. خپل وسایل او هر څه ورته تسلیمي او ډیر په پراخه توګه پرمختګ یعنی دا په ډیر ناتیزه وسایلو باندې هم مقاومت تر یو حده کېدای شي. خو تاسو ګورئ چې په ډیر اسانه توګه هغه ولسوالۍ چې هیڅ دغسې تصور نه کې دا هغه ډیر په اسانه توګه سقوط کوي، هغه قرارګاوې چې هیڅ تصور نه کې دا هغه په اسانه توګه سقوط کوي. نو نړیوال کې چیرې دغسې روحیه مات خوړلي خلکو ملاتړ کوي، زه فکر نه کوم چې دوی به بری ته ورسیږي، هغه د دوی مصارف کوم چې دي هغه به هم عادر لاړ شي.
بله، نو امریکایان به په دغه سفر کې اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ته څه وایي، څه پیغام به ورته ولري؟
دې کې یو واضح پیغام مخکې د دوی له سفر څخه یو واضح پیغام چې پروت دی هغه د نظامي مرستو باندې دومره تمرکز نه کول دي. نو له دې څخه ښکاري چې امریکا هغه کوم پخوانی هغه چې درلوده چې دوی سره به مرستې کولی تر څو دوی وجنګېږي، زه فکر کوم دا ځلې دوی به سیاسي جوړجاړي ته راوبولي چې په افغانستان کې د واک لیږد ته تیار شي، یا دغه دواړه د قدرت شریکان چې دي دوی چمتو اوسېږي چې درېمګړي کس ته د افغانستان چارې ولېږدوي او درېمګړي یو څوک راشي د افغانستان واک په لاس کې واخلي چې هغه طالب ته هم د منلو وړ وي، او د افغانستان دغه روانه کشاله د یو سیاسي جوړجاړي له اړخه پای ته ورسېږي.
بله، او په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې یعنی هڅه دا ده چې د افغانستان لانجه د سیاسي لارې ختم شي، ټول افغانستان کې جنگ د طالبان ولسوالۍ نیسي، د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، نو که سیاسي جوړجاړي یا خبرو ته توجه وي، ولې دا جګړه دومره په شدت کې ده او د سولې خبرې نشته؟
مخکې خو چې و هغه ولسمشر غني او د دې ډلې یا د کوم خواوشات افراد چې هغوی دا فکر کوه چې مونږ سره واک د خو طالب د جنگيږي د غره کې د جنگ کې غره کې عمل تک وژل کیږي، کاسکر وژل کیږي، او دوی لپاره غو شخصي قدرت ډیر مطرح وو، سرچینې ډیر مطرح وي. نو هغه طالب یوازې غره کې وو یا د خلکو ډوډۍ خوړله یا خپل پیدا کوله یا په ستونزو د مشکلات کې و، نو ولسمشر غني باندې دومره فشار نه و. دوی ولسوالۍ سقوط زه فکر کوم په حکومت باندې اوس پوره فشار وارد کړی ده، حتی هغه تبلیغاتي ډګرې هم بایللی ده. اوس که تاسو دوی رسنیزو فعالیتونو ته ورشي، د دوی هغه ټولنیزو رسنیو ته دوی فعالیت واقعا بایللی دی. له دې سره ښکاري چې افغان حکومت باندې پوره فشار ده، دوی په خپلو هغه بعضې سیزونو باندې بعضې موقفونو باندې دومره کلک ولاړ وو چې سرې کرښې وي. نو اوس هغه سرې کرښې بدلیدونکې دي، او دغه جګړه یعنی دغه ولسوالۍ نیون دغه ولسمشر غني باندې یا د هغه ټیم باندې یا حکومت باندې دا فشار واردولی شي. که چیرې د امریکا شتون دلته نه وي، د امریکا ملاتړ دلته نه وي، نو دوی به ډېر زر هر څه له لاسه ورکړي. نو دی چمتو کېږي د سولې په برخه کې یو سیاسي جوړجاړي ته غاړه کېږدي. مخکې ده هغه سې جوړجاړی غوښته چې ده هغه قدرت به پکې خوندي وو. که موقت حکومت راتلم باید وای زه اول وای، که پرته له موقت حکومت کې باید زه اول وای، نه ده فرمایشونه ورکول. اوس مجبور دی دا فرمایشونه ومني، ځکه دا وښودله. زه فکر کوم د ولسوالۍ سقوط کې امریکا هم قصدن ډول پرېښودی دي، یا دوی لاسنیوی نه دی کړی تر څو اشرف غني باندې فشار راولي هلته ډېر په اسانۍ سره ماته جوړجاړي ته آماده کړي.
بله، او یو مسله بله چې مهمه ده، هغه دا ده چې جګړه شته خو د سولې خبرې نشته. څنګه به د سولې دا خبرې پیلېږي؟ وایي چې طالبان شرطونه لري چې دا شرطونه ومني بیا خبرې کوو، بندیان هم خوشې کوي له تور لیست نه وباسئ، دا وکړئ هغه وکړئ بیا خبرې کوو. وایي د دې یوه برخه مسایل چې دي د امریکا اړوند دي.
ګورئ د سولې خبرې ودرېدل علت همدا ده، لامل همدا ده. د سولې خبرې امریکا سره چې کوم تړون شوی دی په هغه کې لیکل شوي دي چې باید وزرا زندانیان خوش شي، دوی مشران نومونه له تور لیست څخه وباسل شي. افغان حکومت تاسو وګورئ چې امر الله صالح ویل چې مونږ تیر زندانیان چې خوشې کړل اشتباه وکړله. نو یعنی دوی هڅه کوله چې دا وښیي چې مونږ نور زندانیان نه خوشې. نو که دا امریکا خلیلزاد څو ورځې مونږ وړاندې چې هغه درلودله مصاحبه درلوده، په کې وویل چې دغه هوکړه شوې ده له طالبانو سره چې باید دغه زندانیان خوشې، همدارنګه ملا برادر چې څو ورځې کومه لیکنه خپره کړې وله په هغې کې هم ویل شوي وو چې باید دوهی تړون عملي شي. نو د طالبانو دغه هڅې او دغه د جګړې د ولسوالۍ نیونه دا د همغه تړون ته د امریکا او د افغان حکومت لیواله کول دي تر څو بېرته را وګرځي هغه تړون ته. زه فکر کوم که د دوی زندانیان خوش شي جګړه به سلو شي، که د دوی هغه د مشرانو نومونه له تور لیست څخه وباسل شي دا به جګړه به جګړې شدت کې به کموالی راشي. همدغسې تاسې وګورئ، یو خو دغه کوم کسان چې لیږل شوي وو دغه د افغانستان نمایندګي نه شي کولی. نو په دې وروستیو کې د بعضې سیاسي ډلو چې د ډاکټر عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو ډله ځي دوهې ته، تر اوسه هغه یو سفر یې وځنډېدو، بیا ممکن د سفر وکړي. کولی شي دغه د سولې هغه کنګل حالت مات کړي او یا دغه څوک چې ځي دغه ته سولې خبرې بېرته پیلېدونکي شي.
او څه فکر کوي څومره وخت به واخلي دغه حالت چې د سولې خبرې دواړه اړخونه بېرته راوګرځي، د سولې خبرې پیل کړي، جګړه کم شي، وژل کم شي او بالاخره مثبت پرمختګونه وشي؟
زما په اند هر څومره چې زر دا خبرې پیلېږي، د افغان وینه به خوندې کېږي، د افغان تاسیساتو څخه ورانولو تاسیساتو به جلوګیری کېږي. او بلکې طالبان هم دا فکر کوي چې په افغانستان باندې د وسلې له لورې د زور له لارې واک ته رسېدلی شي. دا هم سمه ده، ولسوالۍ ونیولې، ولایتونه به ونیسي، خو بیا هم تلپاتې سوله نه ټینګېږي، بلکې جوړجاړي ته اړتیا ده. زه فکر کوم چې تر څو چې دغلته د جګړې ښکېلې لورې د احساس د مسؤلیت ونه کړي او له شخصي ګټو څخه تیر نه شي، اما که نن چیرې د شخصي ګټو څخه هم تیرېږي او خپل واک، نن هم دغه خبرې پیلېدای شي، نن هم دغه کنګل حالت ماتېدای شي. خو بدبختي دلته دا چې دغلته ځینې خلک او ځینې ګړۍ شته دي چې هغوی د شخصي قدرت لپاره پردي اولادونه قرباني کوي، خپله بهر کې عیش و عشرت کوي، له بهرني پاسپورټ سره راغلي دي او بهر کې اولادونه ښه په آرام او امنیت کې ژوند کوي. نو هغوی ته که افغانان سل وژل کېږي، که سل زر وژل کېږي، که لس زره وژل کېږي، دوی ته کوم ارزښت نه لري. دغه بې تفاوتۍ حالت که چیرې تیر نه شي، زه فکر نه کوم خبرې زر پیل شي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی هدایت الله پښتین او ښاغلی هیواد ځاځی. دا نوې لار خپرونې درنو مینهوالو، نننی بحث مو همدومره و. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.